د مننه کوم مصطفی صدیقی قدر منوریدونکو سلام وړاندې کوم د سهار تر نهو بجو د ازادۍ رادیو لومړنۍ یو ساعته خبرونه ته خرغلس په دې خبرونه کې بوورې چې د افغانستان حکومت د افغان او ناتو ځواکونو ګډه عملیاتي قومندني چې د دوړو خو ترمنځ د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ په مقصد جوړ شوې به اغیزې بللې. د نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو، خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته پام وکړئ چې عصمت څاروانی وړاندې کوي.
لومړی هم د څو خبرونو سرټکی. د افغانستان حکومت وایي چې د ګډې عملیاتي قومندې سیستم مؤثر نه دی. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د ویکیلیکس له لوري خپاره شوي اسناد هغه افغانان له خطر سره مخامخوي چې له امریکایانو سره همکاري کړې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالو په ترڅ کې 25 تنه وژل شوي دي. او د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې 3 تنه مشکوک اسلامي سختریزي وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د ګډې عملیاتي قومندې سیستم چې د افغانستان د امنیتي چارواکو او ناتو ځواکونو د هماهنګۍ لپاره جوړ شوی ناغزمن وباله. د ملي امنیت شورا پرون په ویل امنیت کې ویل د ګډې عملیاتي قومندې د کار نتیجه ناموثره ده. نتیجه ناموثره ده. د شورا وویل چې د عملیاتو په باب په پریکړو کې له افغان وزیرانو سره پوره مشوره نه کیږي. د ناتو ځواکونو یو بیان د افغانستان د ملي امنیت د څرګندونو په باب وویل چې دوی مخکې تر دې چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي هڅه کوي چې لومړی د افغانستان د ملي امنیت د اعلامیې کاپي ترلاسه کړي. خو د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر وویل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هدف خامخا دا نه دی چې په دې برخه کې ناتو ځواکونه ملامت کړي چې له افغان مقاماتو سره سلا نه ده کړې، بلکې دفتر چې باید د ستونزې د عواملو په باب تحقیقات وشي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې د افغانستان د جګړې په حق له د کابو اویا زره پټو سندونو افشا حساس معلومات په ډاګه نه کړل، خو هغه افغانان یې له خطر سره مخامخ کړل چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره مرسته کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې دفاع وزیر رابرټ ګیټس دا نظر په هغه لیکي څرګند کړی چې د اگست په 14مه د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر سناتور کارل لیفین ته استولې ده. دا سندونه تر دې یو میاشت مخکې، یعنی په جولای کې، ویکیلیکس و پانی افشا کړل. نیویارک ټایمز او سی این این تلویزیون ته د ښاغلي ګیټس د لیک کاپي په لاس ورغلې ده. ګیټس ویلي چې لومړنی جات شي چې د دې اسنادو افشا په هیڅ صورت د امریکا ملي امنیت ته خطر نه پیښوي، ځکه چې په هغو کې حساس استخباراتي منابع او میتی دونه نشته. خو دوی ویلي چې هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړي کېدای شي د طالبانو د حملو له خطر سره مخامخ شي. د افغانستان حکومت ځینو خصوصي امنیتي کمپنیو ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیتونه په یو ځانګړي چوکاټ کې پرمخ بوزي. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبر شوي اعلامیه کې ویل شوی چې دا پریکړه د امنیت شورا په غونډه کې وشوه. په اعلامیه کې ویل شوی هغه خصوصي امنیتي کمپنۍ چې د سفارتونو د نړیوالو ځواکونو د زیرمو او د ډیپلوماټانو د امنیتي چارو مسؤلیت لري کولی شي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. خو ویل شوی چې د نورو خصوصي امنیتي کمپنیو د منحل کېدو په اړه د حکومت پریکړه پر خپل ځای ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه پورې څه باندې 1200 میله وسلې له خصوصي امنیتي کمپنیو څخه ترلاسه کړي دي. د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونو په یو اعلامیه کې وویل چې د افغانستان په جنوب کې یو عسکر پرون ووژل شو. ایساف ځواکونه د وژل شوي عسکر د هویت او د پیښې د دقیق ځای په باب څه نه دی ویلي، خو یادونه یې کړې چې هغه په یو بمی چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه پورې په روانه میاشت کې په افغانستان کې 44 نړیوال سرتیري وژل شوي، اکثره امریکایان دي او د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. له دې چلا ناتو په یو بل خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې 15 وسلوال مخالفان په بمباری کې وژل دي. په کراچۍ کې له تاوتریخوالو سره سره د سند ایالتي جرګې د یوې چوکۍ لپاره په دې ښار کې انتخابات ترسره شول. په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 25 تنه د کراچۍ په قومي شخړو کې وژل شوي دي. دا نښه ده چې د کراچۍ ښار د اکثریت اردو ژبو او پښتنو ترمنځ شوي دي چې په کراچۍ کې اقلیت دي. دا انتخابات د سند ایالتي جرګې د یو وکیل رسا حیدر له وژل کېدو وروسته ترسره شول. نوموړی د متحده قومي غورځنګ غړی و چې د اگست په میاشت کې د وسلوالو کسانو له لوري ووژل شو. د پاکستان ځوان له قوانینو سره سم د جرګې د هر استازي د وژل کېدو یا استعفا په صورت کې په همغه خاصه انتخاباتي حوزه کې لسره انتخابات ترسره کیږي. پرونی انتخابات عوام نشتل ګوند بایکاټ کړی وو چې د پښتنو له ملاتړ برخمن دی او د متحده قومي غورځنګ اصلي سیال بلل کیږي. دې ګوند تور لګولی چې په انتخاباتو کې درغلي کیږي. د کراچۍ ښار یو اوسیدونکي عمران احمد رویټرز خبري آژانس ته وویل
د رای ورکولو مرکزونه شته خو د تیر شپې له نشته وروسته حالات خراب شوي. باید داسې نه وي شوی.
ډېره بده ده. تېره شپه 15 تنه ووژل شول. د پاکستان حکومت امنیتي ځواکونه د رای ورکولو مرکزونو ته لېږلي وو چې د رای ورکوونکو امنیت وساتي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې 3 مشکوک اسلامي سختدریزي وژلي دي. فرانس پرس خبري آژانس د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی محمدالله اسدالایف له قوله راپور ورکړ چې وژل شوي کسان د تاجکستان اتباع دي. د د په وینا دا کسان په افغانستان کې د القاعده شبکې په کمپونو کې روزل شوي وو. ویل شوي چې دا کسان د وروستیو ورځو په عملیاتو کې د رشت په سیمه کې نیول شوي. وروسته له دې چې په سپتمبر کې سختدریزو په یوه غلچکۍ حمله کې 1.5 تاجک عسکر ووژل، د دغه هیواد ځواکونو په رشت کې پوځي عملیات پیل کړل. مقامات وایي د حکومت یو مخالف قومندان چې د 1992 او 1990 کلونو ترمنځ د تاجکستان د حکومت پر ضد جنګېده، د دغو حملو مسؤلیت په غاړه لري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویلی چې نړیوال قدرتونه لدې پرته چې په اتمی لانجه کې د ایران سره خبري وکړي بل لار نه لري. احمدی نژاد چې په اردبیل شار کې د تلویزیون لاري په مستقیم ډول خبري کوي وویل خبري باید د ټولو خواو لپاره منصفانه وي. اروپایي اتحادیه وړاندیز کړی چې ایران دې د نومبر 15 تر 13 پورې له امریکا، برېټانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني سره خبري وکړي. یو ایرانی چارواکی د دغه هیواد سیمه ایزو رسنیو ته خبرداري ورکړ که د حکومت مخالفانو راپورونه خبر کړي فعالیت به منع کړي. ایرنا دولتي خبري آژانس د ایران د کلتور وزارت د یو چارواکي احسان قاضی زاده په قول وویل هغه مطبوعات چې د مخالفانو د مشرانو اعلامیه یا عکسونه خبروي لومړی خبرداري ورکول کیږي او که دې کار ته دوام ورکړ بندي شي. ایرانی چارواکي د ایران د حکومت مخالف غورځنګ د لویدیځو هیوادونو د دسیسې جز ګڼي څو اسلامي نظام تخریب کاندي، خو د مخالفانو مشران دا اداوي ردوي. د تیر کال له لانجمنو انتخابات وروسته چې محمود احمدی نژاد ګټونکی اعلان شو په ایران کې تر لسو زیاتې نشې او ویپانې بندې کړی شوې. او فرانسه وایي چې څو ورځې مخکې سعودي عربستان په اروپا کې د تروریستي حملو په باب خبرداری ورکړی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په یوه مرکه کې وویل چې د سعودي عربستان استخبارات ښیي چې په دې هیواد کې د القاعده شبکې یوه څانګه ممکن فعاله شوې وي او یا پلان لري چې فعاله شي څو په اروپایي هیوادونو په تېره بیا فرانسه کې حمله وکړي.
آزادې رادیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، ګردیز، خوست او اسدآباد کې خپریږي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې افغان حکومت د افغان او ناتو ځواکونو ګډه عملیاتي قومندانی چې د دواړو خواو ترمنځ د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ لپاره جوړه شوې بې اغېزې بللې. ایرانی چارواکو له افغانستان سره پر پوله د 8 تنو افغان سرحدي پولیسو د نیولو خبره تایید کړې ده. په کونړ ولایت کې اوس د هغو ماشومانو لپاره چې ښوونځیو ته ځي امنیتي ستونزې له منځه تللې. او د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د شاوخوا 4 میلیون افغان ماشومانو په اړه په یو ګډ سیمینار کې بحثونه کوي چې له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي. په همدې خبرونه کې به د عدم تشدد په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو یوه بله برخه او ستاسو د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام هم وړاندې شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان او ناتو ځواکونو ګډه عملیاتي قومندانی چې د دواړو خواو ترمنځ د پوځي عملیاتو د هماهنګولو لپاره جوړه شوې بې اغېزې بللې. دا سیستم د دې لپاره جوړ شوی چې د نړیوالو ځواکونو له لوري د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي او د شپې لخوا په عملیاتو او د کورونو په تلاشیو کې له افغان امنیتي چارواکو سره سلام مشورې وشي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان حکومت پرون وویل چې د یوه داسې سیستم رامنځته کول چې له مخې نړیوال ځواکونه د حساسو عملیاتو په باب له افغان مقاماتو سره سلا مشوره وکړي ناموثره دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ولسمشر کرزي ویند وحید عمر وویل په بګرام کې چې د امریکایي ځواکونو مهمه اډه ده، د افغانستان د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ادارې مقامات ځای پر ځای دي، څو د افغانستان حکومت د پوځي عملیاتو په تیره بیا د شپې د حملو او د کورونو د تلاشیو په پریکړو کې شریک وي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په یوه غونډه کې دا سیستم چې ګډه عملیاتي قومنده یې بولي بې اغیزه او ناموثره وبلله. د ملي امنیت شورا پرون په یوه اعلامیه کې وویل د ګډې عملیاتي قومندې د کار نتیجه ناموثره ده. د شورا وویل چې د عملیاتو په باب په پریکړو کې له افغان وزیرانو سره پوره مشوره نه کیږي. د ناتو ځواکونو یو ویاند افغانستان د ملي امنیت شورا د دې څرګندونو په باب وویل چې دوی مخکې تر دې چې په دې باب خپل نظر څرګند کړي هڅه کوي چې لومړی د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلامیه کاپي ترلاسه کړي. خو د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر وویل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هدف خامخا دا نه دی چې په دې برخه کې ناتو ځواکونه ملامت دي چې له افغان مقاماتو سره سلا مشوره نه ده کړې، بلکې هدف دا دی چې باید د ستونزې د عواملو په باب تحقیقات وشي. وحید عمر زیاته کړه ممکن له دوی یعنی افغانانو سره سلا مشوره نه کیږي یا کېدای شي دوی په دې موقعیت کې نه وي چې په پریکړو کې نفوذ وکړي، یا شاید دوی له خپلو وزیرانو سره وروسته سلا نه کوي. د ګډې عملیاتي قومندې پر کار دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې افغان او نړیوال ځواکونه له تیرو دوو میاشتو راهیسې په کندهار کې پراخ عملیات کوي. دوی د کندهار ښار په څنډو او ارغنداب کې له تصفیوي عملیاتو وروسته خپلې هلې ځلې ژیړۍ او پنجوایي ولسوالیو ته غځولې دي.
په راپور کې مو د افغانستان د ملي امنیت د شورا د چارواکو څرګندونې واورېدې چې د افغانستان او ناټو ځواکونو ترمنځ ګډه عملیاتي قومندني چې د پوځي عملیاتو د هماهنګولو چارې پرمخ بیایي د ناموثره بللې ده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
لنشي مواد سره د مبارزې وزارت وایي د قندوز په شمول د افغانستان په شل ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د دې وزارت یو مقام پرون په قندوز کې وویل چې د دې ولایتونو له کاروانګرو سره به سږ کال بیا د میلیونونو ډالرو مرستې وشي. له قندوز ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم راپور راکوي.
د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په پام کې لري چې سږ کال هم د تیرو کلونو په شان د هغو ولایتونو له کروندګرو سره یو میلیون ډالر مرسته وکړي چې د کوکنارو کښت په کې صفر ته راکښته شوی دی. دغه خبره د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د عامه پوهاوي رئیس انجینیر محمد اساق بارنا په هغه کمپاین غونډه کې څرګنده کړه چې هدف یې د کوکنارو لکښت څخه مخکې مخنیوای دی. ښاغلی برنا زیاته کړه چې سږ کال د افغانستان په سطح په شلو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر ته راټیټ شوی او په څلورو نورو ولایتونو لکه بدخشان، کونړ، هرات او لغمان کې دغه کښت صفر ته څیرمه شوی دی. د معلوماتو مخې دا په کندوز کې دریم کال دی چې د کوکنارو کښت صفر ته راټیټ شوی دی او دغه کچه نسبتا په خپل حال ساتل شوې ده. له همدې امله تر اوسه پورې د کندوز له کروندګرو سره درې میلیون ډالر مرسته شوې ده چې ویل کېږي په دغو پیسو ځینې کرنیز سامان آلات رانیول شوي او دا مهال د کندوز د شپږګونو ولسوالیو د کرنې ریاستونو په واک کې ورکړی شوي دي. ښاغلی برنا هیله ښکاره کړه چې په مرسته شویو پیسو به داسې څیزونه راونیول شي چې ګټه یې ټولو کروندګرو ته ورسیږي. لکه چې وایي
ما امسال از شما برادرها و از شما مسئولین محترم خواهش میکنیم که از این یک میلیون
موږ سږ کال له تاسو نه هیله کوو چې له دې یو میلیون څخه هغه پروژې په نښه کړئ چې د کروندګرو په ګټه او د خلکو ډیر اړین ضرورت وي، ځکه چې دغه پروژې په خپله په هر ولایت کې جوړیږي، نه د مخدره موادو سره د مبارزې په وزارت کې. مګر داسې بریښي چې د کندوز خلک د مخدره موادو وزارت دغه مرستې نه یوازې کافي نه بولي، بلکې د کندوز په حق کې یو ډول بې عدالتي هم ګڼي. لکه چې په دې باب د امام صاحب ولسوال محمد ایوب حقیار داسې وویل:
در جمله این 20 ولایت که یک میلیون کمک به هر ولایت از اون میشه،
د هغو شلو ولایتونو په ډله کې چې $1,000,000 مرسته ورسره کیږي، که چیرې د کندز ځمکې له نورو مرکزي یا جنوبي ولایتونو سره پرتله کړو، د کندز د یوې ولسوالۍ څلورمه برخه کرنیزې ځمکې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له هغه ولایت سره هم $1,000,000 مرسته کیږي او له کندز سره هم. ده وویل یوازې د امام صاحب ولسوالۍ د کرنیزو ځمکو اندازه 280,000 جریبه ځمکه ده. که چیرې زموږ یو دهقان چې 40 جریبه ځمکه ولري، یوازې یو جریب ځمکه کوکنار وکړي، نو اندازه به یې د څو مرکزي ولایتونو د مساحت په شان شي. ده وړاندې زیاته کړه، کندز ډېره موده کیږي چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی دی، خو سره له دې هم د هېواد د یو لړ هغو ولایتونو په شان چې لا تر اوسه پکې د کوکنارو کښت جاري دی، امتیاز نه دی ورکړی شوی. په هر صورت په دې غونډه کې د کندز د امنیه قمندانۍ د مخدره موادو سره د مبارزې مدیریت له یو راپور څخه جوتیږي چې دغه مدیریت په روان کال کې تر اوسه پورې د مخدره موادو پر 15 پیښو اوښتی دی چې پکې څه د پاسه 30 کیلوګرامه هیروین، 6 کیلوګرامه چرس، 40 کیلوګرامه تریاک، 15,340 لیتره تیزاب، 12 لیتره وطني الکولي مشروبات، و ارادي ډول ډول لیږدونکي واسطې او 12 سیټه شکمن موبایلونه ترلاسه شوي، او په دې بهیر کې 40 تنه مظنون کسان نیول شوي او عدلي او قضایي مراجعو ته سپارل شوي دي. خو هیره دې نه شي چې د مخدره موادو سره د دغه ډول مبارزو سره سره د کندز له ځینو ناامنو ولسوالیو لکه قلعهزال، امام صاحب او حتی د کندز د مرکز له ځینو لیرې پرتو سیمو څخه د لږو ډیرو کرل شویو کوکنارو رپورټونه ورکړی شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ایرانی مقاماتو تایید کړی ده چې یو شمیر افغان سرحدي ځواکونه یې د نیمروز په پوله کې د ایران خاورې ته له اوښتو وروسته نیولی دي. افغان سرحدي مقاماتو مخکې ویلي و چې ایرانی ځواکونو په پوله کې 6 تنه افغان سرحدي پولیس نیولي. دا کسان وروسته له هغه نیول کیږي چې افغان سرحدي ځواکونو 2 چاودیدونکي مواد د نیمروز په ګمرک کې ونیول. په دې اړه پام وکړئ د عصمت څاروان راپور ته.
د ایران استان خبری آژانس پرون وویل چې دغه هیواد د افغانستان و سرحدي پولیس په خپل سیستان او بلوچستان ولایت کې نیولی دي. د دې آژانس د راپور له مخې د افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د نیولو په نیت د ایران خاورې ته اوښتي وو. استان د ایران د سرحدي ځواکونو د قمندان حسین ذوالفقاري له قوله وویل چې د دغه هیواد سرحدي پولیسو 5 تنه افغان پرسونل وروسته له دې ونیول چې د ایران خاورې ته 50 متره داخل شوي وو. د افغانانو د نیونې نیټې ته اشاره ونه کړه. تر دې 4 ورځې مخکې په هرات کې د افغان سرحدي پولیسو یو مقام ازادۍ راډیو ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي و چې ایراني ځواکونو 6 تنه افغان سرحدي پولیس نیولی دي. وروسته د فراه د امنی قمندان سمنوال محمد فقیر عسکر تایید کړ چې د چهارشنبې په ورځ د دوی 15 سرحدي پولیس د نابلدۍ له کبله اشتباهاً د ایران خاورې ته اوښتي دي. ایرانی مقام ذوالفقاري وویل چې نیول شویو کسانو ویلي چې دوی په سیمه کې ګزمه کوله، په طالبانو پسې ګرځېدل او د ایران خاورې ته یې د اوښتو نیت نه درلود. دغه ایرانی سرحدي چارواکي هم همداراز وویل چې د نیول شویو افغانانو قضیه قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده. ده دا هم وویل چې له افغان پوځیانو راکټونه او 6 توپکونه نیول شوي دي. استاد ایران د سرحدي چارواکو له قوله وایي چې ایراني ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو پر نقلې وسلې ډزې وکړې. ایران د افغان سرحدي ځواکونو یوازې 2 ورځې وروسته له دې نیسي چې افغان سرحدي ځواکونو د نیمروز ولایت په ګمرک کې 19 تنه چاودیدونکي مواد ونیول. دا مواد د تجارتي وسایلو په نوم له ایران څخه راوړل شوي وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وخت د سهار 8:09 دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي دا وخت په هیواد کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي، او دوی هڅه کوي چې د دولت او نورو ادارو په مرسته له دې ماشومانو سره مرستې وکړي. په دې اړه تېره ورځ د یونیسف د ادارې په همکارۍ د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې یو 15 ورځنی سیمینار پیل شو. د غونډې ته په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند ورغلی و.
لګواخ سره د مخامخ ماشومان په حق له د افغان دولت او یو شمیر بهرنه مؤسسو د هلو زلو سره سره بیا هم په هیواد کې په میلیونونو داسې ماشومان شته چې د اقتصادي کمزورۍ له امله نه یوازې دا چې شاقه کارونه کوي بلکې په ورځني ژوند کې له ډول ډول خطرونو سره مخامخ دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په دې ګواښونو کې د ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخیستنه، د دوی قچاخ کول، د دوی ناروغي، نالوستي، پر دوی جنسي تیری او داسې نور شامل دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا په کابل کې یو 15 ورځنی سیمینار جوړ شوی چې هدف یې له ګواښ سره د مخامخو ماشومانو د ژغورلو د لارو چارو موندل دي. په دې هکله د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد ازادي راډیو ته وویل:
من دا ډیر قوانین مقرری او استراتیجی ډیر خطر جوړ کړی چې آگاهی خل پیدا کی چې باید لرونه او مین دی دا احساس وکړي چې دوی کار وکړي خو ماشوم دی مکتب ته ولاړ شي. دا یو د محافظتی او ښه بلګه ده چې باید منګه کوشش وکړو چې دوی عالمان شي، راتلونکی افغانستان دوی پورې اړه لري. نو په دې لحاظ دا به ښایي چې منګه دوی ته اول ښوونه روزنه ورکوي او بیا یې ټولنې ته وړاندې.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په 2006 میلادي کال کې د یونیسف د ادارې په مرسته د دې وزارت په چوکاټ کې د سیپن یا لګواخ سره د مخامخو ماشومانو د خوندیتوب په نامه یوې ادارې په کار پیل وکړ چې اوس مهال په مرکز ولایتونو کې څه باندې 80 څانګې لري او هڅه کوي چې لګواخ سره مخامخ ماشومان راجستر او مرستو ته د کورنیو او بهرنیو ادارو پام راواړوي. واصل نور محمد وویل چې په وروستیو شاوخوا 4 کلونو کې له څه باندې 2 میلیونو ماشومانو سره د روغتیا زده کړې، کارموندنې، د حرفو د زده کړې، خوندیتوب او داسې نورو برخو کې مرستې شوې دي، خو دا فعالیتونه اوس هم کافي نه دي او نورو پروګرامونو ته هم اړتیا لري. ده وویل:
په تیرو 2 کلونو کې موږ 111 بیلګې د ترافیک او قاچاق اختتام درلودلې. د جنسي تیری پیسې تقریبا 115 قضې موږ درلودلې. په 2008 کال کې موږ 400 د رد مرشوي ماشومان درلود. په 2009 کې موږ 48 قضایا لرو د ترافیک او قاچاق چې الحمدلله ډېر کمواله پکې راغله. یو لوی ستونزه موږ په مالی برخه کې لرو. هغه هیوادوالو چې ژمنې کړې دې ستراتیژي د تطبیق لپاره که چیرې واقعا دوی صادقانه دغه کومکونه پلی کړي، دا ویلی شي چې په راتلونکو 5 کلو کې به موږ نور هم ډېرې لاسته راوړنې د ماشومانو لپاره ولرو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا پروګرام په هرو 3 میاشتو کې غونډې کوي او د فعالیتونو راپور اړوندو ارګانونو ته سپاري تر څو د دوی په پروګرامونو کې ورته ځای ورکړل شي. دا وزارت وایي چې د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې پر ماشومانو د جنسي تیریو 9، په زوره د ودولو 2، له دوی څخه د ناوړې ګټې اخیستنې 8، او په مجموع کې د ماشومانو په وړاندې د ګواښونو کابو 200 ډول ډول پیښې ثبت شوې دي. د دې هلو ځلو سره سره اوس هم د هیواد په مرکز ولایتونو کې په زرګونو داسې ماشومان لیدل کېږي چې د کورنۍ لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د موندلو په خاطر دردونکې ستونزې ګالي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د نورستان چارواکي وایي په دې ولایت کې د پوهنې بهیر په آرامه فضا کې پرمخ ځي او د ښوونځیو زده کوونکو ته هیڅ راز ګواښونه نه کیږي. له دې مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو ویلي و چې په دې ولایت کې به د پوهنې او ښوونځیو لپاره ستونزې نه جوړوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري او د موضوع تفصیل.
د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د ولایت په ټولو نږدې او لرې پرتو سیمو کې د نجونو او هلکانو ښوونځي فعال دي او تر دې دمه کوم ګواښ سره نه دي مخامخ شوي.
نورستان کې مکتب سیزونی یا د ښوونکو یا د زده کوونکو دوی باندې یو نوع فشار یا دوی شکنجه کول یا تعدیدول دي چې نه موږ فشار او سپورې دغه سره مخامخ شوي نه یو. زمان کومه چې دغه نورستان یو ممتاز ولایت دی، باوجود د بعض نارامیو چې د وروستیو کې موږ دوی شاهدانو په مخکې نن ځینې ګواښونه کېدل، خو لیکن دغه دوه بخښونو کې سپورې موږ سره هېڅ نه وه. امریکا نشته چې کوم د مکتب سیزلی مکتب باندې برید شوي نو ښوونکو یا د زده کوونکو باندې کوم فشار راغلی وي. او حتی د پوهنې محترم وزاره پوری ګومان کوم خپل ارشیف کې کوم دې ریکارډ نه لري چې نو رسال کوم مکتب دغه د وسوال ګواښونه
بنتي. هغه ویل یوازې 3 میاشتې وړاندې چې کله وسلوالو طالبانو د برګي مټال پر ولسوالۍ برید وکړ، نو هلته د دولت د پلوي ځواکونو لخوا د نجونو په ښوونځي کې امنیتي پوسته جوړه شوې وه او د جګړې پر مهال نوموړی ښوونځی وسوځول شو.
یو مکتب چې برګي مټال وسلوالۍ سقوط کړي نو د خلکو مخالفین لخوا، نو هغه
جمال الدین بدر وای د نورستان خلق علم دوستی او په دې پوهی دلی چې لا علم او پوهی پرتا پرمختګ نشي کولای او د علم ترلاسه کول د دولت پلوی او مخالف ته ضروری دی. همدا لاملونه دي چې په ولایت کې یې ښوونکي او زده کوونکي په ډاډه زړه خپل درسي بهیر ته دوام ورکوي. هغه وویل په نورستان کې نږدې 50,000 هلکان او نجونې پر زده کړو بوخت دي. د یادونې وړ ده چې تیر کال وسلوالو طالبانو په نورستان او کونړ کې اعلان کړی و چې روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو او د ملي پیوستون د چارو پر وړاندې به خنډونه نه پیدا کوي او همدا سبب دی چې په دواړو ولایتونو کې دولتي چارواکي او ولسی وګړي د وسلوالو مخالفینو له یادې پرېکړې خوښ دي.
د معلوماتو لرل د بریالیتوب کلي ده. د میزان له اتمې د اتصالات مخابراتي شرکت مشترکین کولای شي هر سهار او ماښام د ازادي راډیو د خبرونو پښتو او د ریسر ټکی په وړیا ډول د اس ام اس لاري ترلاسه کړي. د اتصالات ګډون کوونکي کولای شي 1500 شمیرې ته اس ام اس پیغام ولیږي. په پیغام کې د پښتو خبرونو لپاره 2 او د دری لپاره 1 شمیره ولیکي. په دې توګه د میزان له اتمې وروسته ګډون کوونکي د ازادي راډیو د خبرونو سر ټکی په اس ام اس کې ترلاسه کولای شي.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د افغان سوداګرو د ستونزو د حل او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف به تر راتلونکو 15 میاشتو پورې د تشبثاتو ملي پروګرام پلی کړي. دغه سند به له بشپړېدو وروسته افغان دولت ته وسپارل شي. د سوداګرۍ د خونی چارواکي وایي چې د افغانستان دولت تر اوسه د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هیڅ هم نه دی کړی. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبريال معصوم میوند په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای تر راتلونکو 15 میاشتو پورې به د تشبثاتو د ملي پروګرام سند ترتیب کړي. دغه سند به په شپږ زونونو کې تر مطالعاتو وروسته جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د دې سند د جوړېدو هدف د قوانینو څېړل، د ستونزو حل او د خصوصي سوداګرۍ او اقتصاد پیاوړي کول دي. د سوداګرۍ خونی د مجر پلاوي مرسل خان جنال کوزی وایي چې د دوی کار به ډیر ژر له کابل څخه پیل شي.
موږ د پلان سره سم لمړی دا چیړنه له کابل څخه پیلوو. په دوهم پړاو کې به بیا دا لړۍ هرات، ننګرهار، کندوز، بلخ او نورو ولایتونو ته وغځیږي چې هلته به هم ورته سیمینارونه جوړ شي. هلته به هم د سوداګرۍ خونه او نورې ادارې له موږ سره همکاري وي چې دا ارقام راټول کړو.
د نوموړي په خبره دغه سند به د خصوصي سکتورونو ترمنځ د فعالیتونو د همغږۍ منظمولو او د ستونزو د څیړلو لپاره افغان دولت ته وسپارل شي. په عین حال کې د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل رئیس قربان حق جووی له دې سره چې د سوداګرۍ خونې په بیا بیا د سوداګرو او خصوصي سکتور ستونزې افغان دولت ته رسولې خو د حل لپاره هیڅ نه دی سوي. نو موړي خصوصي سکتور ته د افغان دولت نه پاملرنه یو لوی ستونزه بولي.
موږ یو ستونزه څو ځله هغه ته وړاندې کوو. ستونزه په دې کې ده چې دولت هغه ستونزه هیڅ هم نه پیژني یا یې جدي نه بولي او که یې جدي هم بولي د حل لپاره هیڅ ګام نه اخلي. یو ستونزه چې هیڅ واقعیت نه لري هغه مطرح کوي او هغه ستونزه چې ډېره مطرح وي پام ورته نه کوي.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی په داسې وخت کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره دا خبرې کوي چې افغان سوداګر باید د ترانزیت په برخه کې د ګاونډي هیوادونو سره ستونزې پر خپل ځای پاتې دي او امنیتي ستونزې هم د کارونو په وړاندې لوی خنډ دی. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزارت او امنیتي چارواکو په خوا ویلي چې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره جدي هڅه کوي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 15 کسان د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ښار کې د ایالتي اسمبلی د یو وژل شوي غړي د څوکۍ لپاره ضمني انتخابات روان وو. په کراچۍ کې د وروستیو پیښو په اړه په دې ښار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نذیر جان له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خپل نظر څرګند کړ.
خبر داسې ده چې منیسټر پارټۍ خو که بایکاټ اعلان نوی هم کړی که نه په کراچۍ کې چې کله هم دا نمونه یو مارکه جوړه شي چې پکې فیصله کوي ولس، نو د متحده قومي موومنټ یا په دې ښار کې دننه هغه ټول قوتونه چې د دې ملک د ریاستي ادارو دلالان هغې دا نمونه واقعات شروع او دا ټول اقتصاد د پلاننگ د لاندې ده، دا داسې حادثه نه ده. بالکل رینجر موجود، پولیس موجود او ټول ادارې موجود، هغې په موجودګۍ کې دغه قاتلان، دغه دهشتګردان دا د عام ولس نښه جوړ کړې. اولی دا د 2001 د قصه را روانه ده، یو پلان د لاندې دا قصه جوړه ده. خو دا زموږ د ملک د ادارې چې کومې دي، خصوصا د جاسوسي ادارې، د دوی د ساتلي ښځې دا په لینډ مافیا کې هم شته، په ډرګ مافیا کې هم شته، په پولیټیکل مافیا کې هم شته. نن زمنګ دا موجوده د سیم کولیشن ګورنمنت په دې کې ناس خلک ډېر زیات تعداد کې دغه ادارو په اشارو باندې دا ټول عملیات کوي.
په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو تن مشر نذیر جان ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې چې په کراچۍ ښار کې پروستیو تقریبا 40 ساعتونو کې د لږ تر لږه 25 کسانو د وژل کېدو په اړه خپل نظر څرګندو. دا وخت د سهار 8:13 دی. اسمت څاروان ته غوښی چې تر دې ساعته د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
د افغانستان حکومت د غړي عملیاتي قومندې سیستم چې د افغانستان د امنیتي چارواکو او ناټو ځواکونو د هماهنګۍ لپاره جوړ شوی نه اغیزمن وباله. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې د افغانستان د جګړې په حق له د کابو اویا زره پټو سندونو افشا حساس معلومات په ډاګه نه کړل، خو هغه افغانان یې له خطر سره مخامخ کړل چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره مرسته کړي. د افغانستان حکومت ځینو خصوصي امنیتي کمپنیو ته اجازه ورکړې چې خپل فعالیتونه په یو ځانګړي چوکاټ کې پرمخ بوزي. د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو په یو اعلامیه کې ویل چې د افغانستان په جنوب کې یو عسکر پرون وغوښتل شو. په کراچۍ کې له تاوتریخوالو سره سره د سند ایالتي جرګې د یوې چوکۍ لپاره په دې ښار کې انتخابات ترسره شول. په تیرو 40 ساعتونو کې لږ تر لږه 25 تنه د کراچۍ په قومي شخړو کې وژل شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد امنیتي ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې 3 تنه مشکوک اسلامي سختریزي وشلې دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویلي چې نړیوال قدرتونه له دې پرته چې پاتومي لانجه کې له ایران سره خبرې وکړي بل لار نه لري. یو ایرانی چارواکی دغه هیواد سیمه ییزو رسنیو ته خبرداری ورکړ چې د حکومت مخالفو راپورونه خپاره کړي فعالیت به منع کړي. فرانسه وایي چې څو ورځې مخکې سعودي عربستان په اروپا کې د تروریستي حملو په باب خبرداری ورکړی دی. او روسیا او هندي پوځیان د همالیا د غره په لمنو کې د تروریزم پر ضد عملیاتو لپاره تمرین کوي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې او اوس په خوست، ګردې، اسداباد کې خبرونه کوي. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې به زه احمد تکل بیا هم د ازادۍ رادیو د ځنګړو راپورونو په لړۍ کې چې د ستونزو د حل د اغیزمنې لارې عدم تشدد په اړه برابر شوی در سره وسم. له هغه وروسته ستاسو د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام لرو چې امان الله امیرزی برابر کړی، خو له هغه مخکې د خبرتیا واورې.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لاره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2009 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د ویک فیلډ په عالی ښوونځي کې وویل د مهاتما ګاندی له مبارزې څخه تر ټولو زیات الهام اخیستی. دا خبره هغه وخت وکړه چې پښتنه ترې وشوه که د نړۍ لمړو او ژوندیو نامتو شخصیتونو څخه یو د ماښام د میلمستیا لپاره غوره کړي، هغه به څوک وي؟
زه فکر کوم دا شخصیت به ګاندی وي چې زما ریښتینی اتل دی. د هغه څوک و چې ما ډیر الهام پکې موندلی. دی د مارتین لوټر کینګ لپاره الهام بخونکی و، ځکه که د هند عدم تشدد غورځنګ نه وای نو دلته په امریکا کې به هم تاسو د مدني حقونو لپاره ورته د عدم تشدد غورځنګ نه وای لیدلی.
اوباما وویل ګاندی هغه شخصیت دی چې په ټوله نړۍ کې پر ډیرو خلکو او پر وروستیو څو نسلونو سخت اغیز کړی. ګاندی له برطانیې څخه د هند د خپلواکۍ د مبارزو پر مهال د خلکو سیاسي او مذهبي مشر و. د ظلم پر ضد د ګاندی د مبارزې اساس وسلوال مقاومت نه، بلکې له حاکم نظام څخه د خلکو پراخه بې اطاعتي وه. دا فلسفه د عدم تشدد پر بنسټ ولاړه وه. له همدې لارې د هند خلکو وکولای شوای چې له برطانیې څخه د خپل هیواد خپلواکي واخلي، او همدا مبارزه وه چې په ټوله نړۍ کې د خپلواکۍ او خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خلکو ته د الهام سرچینه شوه. د ګاندی اصلي نوم موهنداس کرم چند ګاندی دی، او د مهاتما لقب چې په سانسکریت ژبه کې د سترې اروا مانا لري لومړی ځل د هند د ستر لیکوال رابندرناث ټاګور لخوا د ته ورکړل شو. د ګاندی بل لقب بپو دی چې په ګجراتي ژبه کې د پلار مانا لري. ګاندی ته په هند کې رسمن د ملت د پلار لقب ورکړل شوی، او د اکتوبر دوهمه چې د ده د زیږیدو کلیزه ده په هند کې د ملي رخصتۍ په توګه منزل کیږي. ګاندی د عدم تشدد لارې د مبارزې طرح لومړی ځل په جنوبي افریقا کې د مدني حقونو لپاره د هندوانو د ټولنې د مبارزې په ترڅ کې مطرح کړه. په 1915 کال کې هیواد ته لستنېدو وروسته د په هند کې د ځمکو د لوړې مالیې او تبعیض پر ضد د کروندګرو، بزګرانو او ښاري کارګرانو مبارزې تنظیم کړې. په 1921 کال کې د هند ملي کانګرس د مشر په توګه له غوره کېدو وروسته ګاندی د ټول هیواد په کچه د بېوزلۍ د له منځه وړو، د ښځو د حقونو، د مذاهبو او قومونو د ګډ سوله ییز ژوند، د خلکو د خاصو ډلو د نجس ګڼلو د ختمولو، او له اقتصادي پلوه پر ځان د اتکا لپاره کمپاین پیل کړ. خو د دې ټولو په سر کې له برطانوي استعمار څخه د هند خپلواکۍ د ګټلو ستر هدف پروت و. دا وخت په هند کې د وطنپالو ازادي غوښتونکو داسې ډلې هم وې چې د برطانوي استعمار پر ضد یې وسله اخیستې وه. خو ګاندی حتی پر دې ډلو هم خپل نفوذ درلود، او هڅه یې کوله چې دا ډلې له تشدد څخه لاس واخلي. هندی لیکوال او ژورنالیست انند سهای د جنګیالیو پر دې ډلو چې برطانوي استعمار تروریستان بلل او ګڼ شمېر یې ترې اعدام کړل، د ګاندی د نفوذ موضوع ته اشاره کوي.
له ګاندی مخکې په هند کې چې تابان سوله خوښوونکی هیواد دی، هم د ژمنو وطنپالو ځوانانو داسې ډلې وې چې له برطانوي واکمنۍ سره د مبارزې لپاره یې تروریزم ته مخه کړې وه. برطانویانو د دوی ګڼ شمېر د تروریستانو په نوم اعدام کړل. د هند آزادۍ بخښونکي نهضت ګڼ شمېر مشران د تروریستانو په نوم یادېدل. دوی ځکه اعدام شول چې وسله یې اخیستې وه. خو ګاندی تر دوی ډیر زیات او پراخ نفوذ درلوده، او ده حتی پر دې کسانو چې د تروریستانو په نوم یادېدل هم نفوذ درلود.
د ګاندی د عدم تشدد د مبارزې یو مثال د 1913 کال په مارچ میاشت کې د 1400 کیلومترو په واټن پراخ سوله ییز لاریون و. دا لاریون په تاریخ کې د مالګې د مارش په نوم ثبت دی چې د هند خپلواکۍ په مبارزو کې ټاکونکې ونډه درلوده، او په دې هیواد کې د برطانوي استعمار پر ضد د سوله ییز مقاومت پیل ګڼل کیږي. د احمد آباد له سبرمتی اشرم څخه د ګجرات ډنډی نومي سیمې ته دا مارش په هند کې د مالګې پر تولید د برطانوي هند لګول شوي انحصار په وړاندې د اعتراض لپاره د ګاندی د نه همکارۍ د غورځنګ لخوا تنظیم شوی و. د ګاندی اخلاقي اصول: عدم تشدد د ګاندی د هڅو یو ډیر مهم اصل و. که څه هم د عدم تشدد فلسفه له ګاندی مخکې هم وه، خو دای لومړنی څوک و چې دا نظریه یې په پراخه کچه د سیاست په ډګر کې عملي کړه. د عدم تشدد فلسفه هم په توحیدي ادیانو لکه په اسلام او عیسویت کې، او هم په هندي ادیانو لکه هندویزم، بودیزم او جینیزم کې لرغونی اساس لري. د ګاندی په نورو مهمو اخلاقي اصولو کې چې د بتل خپلو پیروانو ته د هغو د رعایت سپارښتنه کوله یو رښتینولي ده. ګاندی خپل ټول ژوند د حقیقت موندنې ستر هدف ته وقف کړ. د هڅه کوله دې مقصد ته له خپلو اشتباهاتو څخه د زده کړې او پر خپل ځان د تجربو له لارې ورسیږي. ده د خپل ژوندلیک لپاره دا سرلیک غوره کړی و: زما د حقیقت تجربې. ګاندی په دې عقیده و چې انسان باید لومړنۍ مبارزه په خپل ځان کې دننه پیل کړي، او مهمې برخې یې پر خپل نفس، ویره او تزلزل غلبه ده. د خپل عقاید په دې لنډه جمله بیانول چې ویل به خدای حقیقت دی، خو وروسته یې دا بیان بدل کړ او ویې ویل چې حقیقت خدای دی.
I can see that in the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists.
زه خدای پاک د یو خالص بخون کې موجود پتو غلی دلشم، ځکه زه وینم چې د مرګ په زړه کې ژوند، د درواغو په زړه کې حقیقت، او د تیارې په زړه کې رڼا راڅرګندېږي. نو په همدې دلیل زه دې نتیجې ته رسیدلی یم چې خدای ژوند دی، خدای حقیقت او رڼا ده، خدای مینه ده، او تر ټولو غوره ښېګڼه ده.
د ګاندی د عقایدو یوه بله برخه پر ځان کنټرول یا د هندي روایاتو پر بنسټ برهماچاریا دی. ګاندی پر خپل ځان د کنټرول اندازه له بېلابېلو لارو معلوموله، او په دې برخه کې یې ډېرې تجربې وکړې چې له میرمنو سره په یوه کوټه او وروسته بیا په یوه بستر کې خوب یې یوه برخه وه. دی له دې ټولو تجربو بریالی ووت، او په دې اړه یې په خپلو لیکنو کې په تفصیل سره خبرې کړې دي. د ده په نظر د مخالف جنس په موجودیت کې فعال تجارت پر خپل نفس د بشپړ حاکمیت په معنا ده. د ګاندی یو منلی شاګرد دا تاتریا بال کرشنا کالیکار په وار وار ویلي وو چې له ښځو سره د ګاندی تجربې له سره تر پایه داسې پاکې او سپېڅلې وې لکه د مور شیدې. د همدې تجربو په لړ کې ګاندی په 26 کلنۍ کې که څه هم واده کړی و، خو د تجرد ژوند یې غوره کړ. د پر خپل نفس حاکمیت یا برهماچاریا له خدای سره د نږدېتوب او د ځان پیژندنې یوه وسیله ګڼله. د غوښتل مجرد پاتې شي څو د شهوت پر ځای مینه زده کړي. د ګاندی په نظر برهماچاریا پر خپلو حواسو، افکارو، وینا او عمل د بشپړ حاکمیت معنا لري. سادهګي د ګاندی په نظر یو بل مهم اصل دی. د تل دا خبره کوله چې هغه کسان چې د خلکو خدمت کوي باید ساده ژوند ولري. د دا اصل لومړی ځل هغه وخت عملي کړ چې لویدیځې جامع له ځانه لرې کړې او هغه جامع یې واغوستې چې د هند د ډېرو بېوزلو خلکو خوښېدې. ځکه لویدیځې جامې د ده په نظر شتمنو خلکو اغوستې. ده به په هره اونۍ کې یوه ورځ په بشپړه چوپتیا کې تېروله، ځکه د ده په وینا د دې تجربې په وسیله د آرامي احساسوله او ښه اورېدونکی ترې جوړېده. ګاندی په خپل کتاب کې وایي، کله چې ناامیده شم رایاد شي چې په ټول تاریخ کې حقیقت او مینه بریالي شوي دي. کله ناکله ظالمان او قاتلان هم وو چې د څه وخت لپاره بریالي ګڼل شوي، خو په پای کې تل مات شوي دي. ګاندی که څه هم د هندویزم یو پیرو و، خو په دې نظر و چې ټول ادیان مساوي دي، او ځکه له خپل مذهبه د ده د اړولو ټولې هڅې بې نتیجې پاتې شوې. دا د ده وینا ده چې ویلی و، دا امکان نه لري چې یو سړی د درواغجن، ظالم او د نفس غلام وي او ودې وایي چې خدای د ده پر لوري دی. د اسلام په اړه به ګاندی ویل چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویناوې نه یوازې د مسلمانانو بلکې د ټول بشریت لپاره د حکمت او معرفت یوه سرچینه ده. د ژوند په وروستیو کلونو کې کله چې له ده پوښتنه وشوه چې آیا دی یو هندو دی، د ځواب ورکړ، هو زه یو هندو یم، زه یو مسلمان یم، زه یو عیسوی، یو بودایی او یو یهود یم. ګاندی غوښه نه خوړه او یوازې ترکاري به یې خوړه. پاچا خان چې د ګاندی نږدې ملګری و هم د غوښې له خوړلو پرهیز کاوه، او تل به یې د خمتا ساده جامې اغوستې. دا و په نړۍ کې د عدم تشدد د فلسفې د مخکښ مبارز مهاتما ګاندی د شخصیت خصوصیات چې خپل هیواد لوی هندوستان یې د همدې فلسفې په مټ له برتانوي استعمار څخه آزاد کړ. نن ورځ په ټوله نړۍ کې ګاندی ته د یو ډیر ستر او بې ساري شخصیت په سترګه کتل کیږي، او د ده د فلسفې اغیز تر نن ورځې د نړۍ پر ډیرو نهضتونو شته. د دې اغیز مثالونه په 20مه پیړۍ کې په امریکا، جنوبي افریقا او د نړۍ په نورو برخو کې ولیدل شول، چې د کړکیچونو د حل د اغیزمنې لارې عدم تشدد په اړه د ځانګړو راپورونو د دې لړۍ په راتلونکو برخو کې به خبرې پرې وشي. اوس زه احمد تکل اجازه غواړم. د خدای پامان.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ، موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندې خبرونه آزادي رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د آزادي رادیو افتخاري خبريال شئ. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لګلی شئ، دا هم کولای شئ چې 813 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولیږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم زه امان الله امیرزی تاسو ته د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیږي چې په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې موږ نشو کولای په یوه دوه او درې پروګرامو کې تاسو ته خبره کړو. نو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي او ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، په ازادي رادیو کې د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ پاتې شي. هلته به حتماً ټول هغه تلیفوني پیغامونه واوري په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. تاسو هم که خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. ډیر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 4 2 1 4 1 15. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګاست. ګرانو عزیزانو، تاسو چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ، خپل ورک شوی عزیز لټوئ، لطفاً خپل تلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په خپلو پیغامونو کې خپل نوم واخلئ، بیا د هر چا نوم واخلئ چې لټوئ، او له ټولو څخه مهمه د تلیفون شمیره ووایئ. اوس به تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو په کوم کې چې زموږ ورور ازادي رادیو کې خپل تلیفوني پیغام پریښی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د تلیفون شمیره یې له یاده وتلې ده. اول به د ده پیغام واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایمه له کومې چې دغه ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی، او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره پاتې ده. بیا به زه تاسو ته هغه شمیره ووایم. اوس به پیغام واورو.
السلام علیکم ډیروباکای، زه د پکتیا ولایت ګردیز د ښار نه تاسو ته زما ترکم. دما یو ملګری دی په نامه د عبدالحکیم چې تقریبا 15 کې د درکه شوې دی. که چا ته پته معلومه وي بس په دغه نمبر د ما ته حوال راکړي، او یا د ازادۍ رادیو ته به زنګ ووهي.
که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په اړه څه معلومات لرئ، نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 00 9 3 5 0 2 0 4 2 0. د تلیفون شمېره به یو بیا ووایم. 00 9 3 5 0 2 0 4 2 0.
تاسو د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. ځکه وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې ازادي رادیو ته رسیدلی دي، او په دغو پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زه محمد جواز د ربات غلانو د ولایت ربات سنگي د ولسوالي د صد سنگاتيش د ولسوالي زما د شوامت زي او زما ورور ګل محمد چې د 10 کال مخکې په شمال کې ورک دی. په دغه لمبر دی عمر ته معلومات راکې 0 و 8 9 5 8 15 یو څلور پنځه او صفر و اته نه شپږ اته پنځه یو څلور شپږ یا په دا نمبر او یا په دغه نمبر صفر و نه نه صفر نه پنځه صفر یو دوه په دغه درو شمارو باندې په هره شماره چې مورته معلومات راکړي او د هغه او د خوندي شماره او دغه نفر چې ورته د هغه شماره په مقومه کې ډېره مننه به وي او پنځه سوه ډالر هم موږ جایزه ورکوو. خدای مو امان.
ہلو السلام علیکم. السلام علیکم کر ایران پہ تھی مشرف آباد میں برکت ہوئے گی چاہتے معلومات شکر آیا آپ السلام علیکم.
السلام علیکم. زفیان نظام خیل د ترود ولسوالۍ اوسېدونکی چې اوس د ټیم کلاسیک فلیک شپې سبا کوم مسافرۍ زما یو ملګری چې شهزاده زوی شاه وزیر په نامه چې درې میاشتې کېږي چې د کور نه پته شوی دی که په دې اړه څوک معلومات لري ما چې په دې نمبر ټلیفون وکړي صفر درې صفر صفر درې اته درې نه یو پنځه درې وسلام ډېره مننه.
گرانو اوریدونکو محترم دوستانو کډینو نزدغه پروگرام تاسو په آزادی رادیو کې نوې اوریدلې کولای شي چې د آزادی رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او هلته دغه پروگرام ووري. د موږ انټرنیټي پانه آدرس دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com.
از مرگ یو کاری برکت ده ملاروزی محمد به نامه بندیه ده گلده ایدوان ده چکال ده دلداری اکازوی ده زابل ولایت ریزان ده ولسوالی ده فکر و سیدن که ده پرون مازگار ده شنبه پورز بندیه سیدنم ده اکتوبر کیجه ده چونهی سه تشکتل ده اصابی ناروغی لره نو پا ده کچ بشار که ورکت که هر چهات معلومات وسی هر چه بیده کلیه مهربانی دلاری څخه یا د سورخیلو مسجد ته نوي کلي د اخري حساب ته ورولي او یا په دغه تلیفون نمبر باندې موږ سره تلیفون تماس ونیسي صفر درې صفر دوه اته دېرش پنځه نوي شپږ سوه اووه څلوېښت صفر درې صفر دوه اته دېرش پنځه نوي شپږ سوه اووه څلوېښت مولوي نصیب الله نمبر کې او که چیرې هغه دغه سورخیلو مسجد ته ورسي تر اخري باندې هم تاسو ډېره مهرباني وي هر چا ته خبره سره غلې موږ ته معلومات راکړي نو د مور د پلار د دعا او جایزه به ترلاسه کړي. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د واغاز د ولسوالۍ د رڼاخېلو د منطقې د فتح کلا اوسېدونکی یم. زما پلار د عبدالاحمد په نامه ده چې څلور کاله کېږي کینا درکه سوی ده که هر چا ته درکه کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي او یا په دغه شمېره له موږ سره تماس ونیسي صفر نو سد سینزه هشتاد و شست و هفت پونزده هفتاد و نو. د خدای امان.
السلام علیکم. زه ګلانی مینه ستاسو څخه خبر کوم خپل کتاب نامه د زوست کریم نیمه یم یو کتاب دی چې کریم مونږه مزلانی وروړي شته سنوالي چې شپه ته د ولایت د ولسکاله کې چې ورته په کوم نړۍ ته یادې اوري چې نو راو چې ما نه نه په تاسو ما یم خپل کو نو کې چې پر وسه د کوم ځای ته لو وی او یو نه یې د ماشینې را ده بل شنه په پاکستان کې سپارته دوه دوه ورځې چې په څه ډول یې سره د تاکسي نشمه ده.
احمد الله خبره کوم. زما یو عزیز د فانی خان په نامه دا دیارلس کاله کېږي چې ورک سوی دی له خپل کور څخه نه دراکه ده. د کور ټول خلک یې ورته د ده د راتلو په انتظار دي. که څوک د ده په هکله معلومات لري او یا د ده موږ ته معلومات راکولی شي فانی خان نومېږي چې اتلس کاله یا نولس کاله یا شل کاله عمر به لري په دې ټیم کې ورک سوی دی دیارلس کاله کېږي ورک ده په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووي صفر شل اتهویس پنځوس څلور سوه پنځه ویس بل شماره د صفر شل اتهویس پنځوس څلور سوه څلېرویس د افغان تلکام شماره ده. تغر ولسوالۍ ته دې زنګ ووي. احمد الله. السلام علیکم. مننه.
زه میوه ګل د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د پاینده خېلو اوسېدونکی
تقریبا شل ورځې به شاوخوا کېږي چې زمونږ د کاکا مسی ګلاب ګل د فیضان الله زوی په ایران خاوره کې د موټر په ټکر کې نه درکه شوی دی. چې هر چا ته یې پته وي په دغې لمبر دې مونږ ته زنګ را ووهي، صفر واویا شپږ سوه واویا څلوېښت پنځه اووه. یو تېر ته بیا دا شمېره تکراروم، صفر واویا شپږ سوه واویا څلوېښت پنځه اووه. والسلام.
زه از شیزخان و گیرجنبال خبر کنم ایموی یخوایی دی پتل باری نمیجه که اصابی تکلیفی دو دیم در خود پر سرابی در پار بودی در خود پر شد کوری دی در تکلیم سرخی که لس نیش دی کیزی چنی در جوان میره مرد رفتا که هر بطل ما بود سرابا مالک یا ملمات لری یا مالی یا سرابی سرابا علم باید مستی تلیفون نارو بشی سفر دری دری دوار دوار نه دوزر اتر یو دری سفر بیا مستنه سلام بار سپر دری دری دوا و نه دیگر اتر یو دری سپر.
زه سفیولا د ترکیې څخه خبرې کوم. زما یو ماما چې نوم یې اول خان، د سارا خان زوی، د مبارز خان ورور، چې د په ده د تلیفون اتلس کاله کېږي چې د کور څخه نادره کړه که هر چا ته معلومات وي په ده شمېره دې ما ته زنګ ووهي، صفر صفر نوي پنځوس واویا شپاړس صفر دوه څلور نوي. بیا تکراروم، صفر صفر نوي پنځوس واویا شپاړس صفر دوه څلور نوي.
رحم الله کریم د کندهار ولایت سنبولدخ ولسوالۍ څخه ما هیله دا ده چې زما زوی حفیظ عبدالرحمن نیږي د دیرلس کلو په عمر نهویشت میاشتې مخکې په بولده کې ورک شوی دی. هر څوک د حفیظ عبدالرحمن په حق کې معلومات لري او یا دی خپله دا اعلان اوري، دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي، صفر اووه سوه اووه شپېته اته دېرش اووه دېرش، صفر نه ایا پنځه ایا یو نیمتي اووه سوه دوه څلوېښت. وسلام.
زه محمد یواز نومېږم، د شمامت زوی یم. زما یو ورور ورک و په هغه مزارې کې، یعنی وخت د طالبانو، مقصد ګلمحمد نومېږي، د شمامت زوی دی، د سنګیاتیش د ولسوالۍ مربوط دی. مقصد په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي، صفر اووه اته نه شپږ اته پنځه یو څلور پنځه، که یو څوک درک لري. مقصد دا درې څلور ورځې کېږي چې د شمال د خوا یو چا زنګ وهلی وو د ازادي راډیو ته، مقصد چې دغه په دغه نامه نه فرض ما سره شته، که دغه زما غږ ور ورسېږي یا وده یا هغه انډیوالانو کې، مقصد په دغه شمارې دې ما ته زنګ ووهي.
جنور احمد توکل زوی د هرات ولایت د وزې د ولسوالۍ سکن تاسو ته ما درکړو. زما څلور عزیزان په دوره کښې د طالبان د مزار شریف په جنګ کښې نادرکه شوي دي چې موږ هېڅ معلومات نه لرو. زما دوه خان یو لکه ناته محمد د خلیفه عبدالعزیز زوی، ناتیز د نصرالدین زوی، ناظم احمد د ولیجان زوی، حاجي ملنګ زوی بس کوه، ابوالهاشم د ولیجان زوی، د دو پاکله کراچي او معلومات وویلي په دغه شمارې زما سره تماس ونیسي. صفر اووه نه پنځه شپږ څلور دوه اووه اووه شپږ، بله شماره ده، صفر اووه نه پنځه درې دوه شپږ درې پنځه پنځه. په دغه شمارو کښې زما سره تماس ونیسي، د هر یوه جایزه پنځه زره افغانۍ ده.
السلام علیکم، زه محمود د لغمان ولایت اوسېدونکی، د الینګار ولسوالۍ د نیازي د کلي د ما یو ورور ده د احمد په نامه باندې، چې دا څلور کاله کېږي له کوره نادرکه شوی. که چاته م څه په دې د مباره کښې څه پته وي، بری مهرباني مونږ سره دې په دې نمبر رابطه وکړي. پاکستان کښې صفر صفر دوه نوي درې صفر شپږ پنځه نه نه یولس نه. والسلام.
ګرانو اوریدونکو، د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان او دوستان ولټوئ. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.